The Washington DC na The Voice of America Dubai Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د نه ورځ د کال 2020 جنوري د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهارې 8:30 افغانستان کې تاسو په واشنگټن ډی سی کې د ګول ورځ د شپې 10 بجې دي په دې چې تاسو خبرې پرونه کې تاسو ته اشاره کوم چې کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین د گرفتاری خلاف نن په پاکستان او په ګرد نړۍ کې د احتجاجونو اعلان کړی او په منظور پښتین لګول شوی الزامات یې بې بنیاده بللي د امریکا چارواکو پخلی کړی چې د دوی یو پوځي جاس په افغانستان کې د طالبانو کنټرول لاندې سیمه کې غورځېدلی د دې جاس کار په میدان جنگ کې خپلو ځواکونو سره استخباراتي معلومات شریکول او رابطې ساتل وو او د چین وزیر اعظم لی کی چانګ 13 ورځ د ووهان ښار سفر کړی او د صحت د چارواکو سره یې د کاته کړی او د کرونا وایرس څخه د ناجوړه تنانو حال احوال یې معلوم کړی د دغې بیمارۍ له کبله د مړو شمېر د اتیاو نه اوړېدلی استاد د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتون د گرفتاری خلاف نن په پاکستان او په نړیواله کچه د احتجاجونو اعلان کړ او په منظور پښتون لګول شوی الزامات یې بې بنیاده بللی دي منظور پښتون د ګل پورز د لمر خاتون وړاندې په پیښور کې پولیسو نیولې پیښور کې پولیس چارواکو ویلي چې منظور پښتون په ډېر رسمي خان کې پولیس ته په مقدمه کې مطلوب وو د منظور پښتون د گرفتاری وروسته په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر چې د پی ټی ایم حمایتیان دي سره د ځینو نورو ملاتړو یوې خبري غونډې ته ویلي چې د غورځنګ فعالان به د نهې په ورځ یعنې نن په پاکستان او د هیواد نه بهر احتجاجونه کوي محسن داوړ ویل چې د پاکستان نه بهر چې په کومو خارجي هیوادونو کې د پی ټی ایم حمایت کوونکي موجود دي منظور پښتون د گرفتاری خلاف دې مظاهرې وکړي د ګل په ورځ ماسپخیم د پی ټی ایم حمایت کوونکو په واشنگټن ډی سی کې د پاکستان سفارتخانه مخې ته هم احتجاج کړی دی خبری غونډې ته وینا کې د پی ټی ایم حمایت کوونکو په منظور پښتون لګول شوی الزامات رد کړی دي په منظور پښتون د ډېر رسمل خان په سیټي تانه کې د جنوري د میاشتې په 13 نیټه مقدمه درج کړې شوې وه د مقدمې په ایف آی آر کې ویل شوی چې منظور پښتون د وزیرستان نایټ په نوم یوې دستوري ته په وینا کې د پاکستان د ریاست پر ضد خبرې کړې په ایف آی آر کې لیکل شوی چې منظور پښتون په وینا کې ویلي چې هغه د 1903 او یا آئین نه مني ځکه چې دا آئین مکمل غلط او د بشري حقوقو پر ضد دی په مقدمه کې دا هم ویل شوی چې هغه یعنی منظور پښتون د پاکستان د ریاست پر ضد سپکاوی او ګواښونو تورې کارولي د کرکې او خلکو راپارولو هڅه یې کړې د منظور پښتون د گرفتاری په اړه محسن داوړ په ټویټر ویلي چې د پی ټی ایم مشر ته په پر امن او جمهوریت توګه د خپل حقونو غوښتلو په سر سزا ورکول کیږي خو د منظور پښتون گرفتاری به زموږ عزم نور هم مضبوط کړي د اسلام آباد خبری غونډې ته افراسیاب خټک ویل چې پاکستان په کشمیر کې د کشمیریانو د حقونو او زورولو خبره کوي خو کله چې پښتانه د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي نو زورول کیږي د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي د خپل حقوقو اظهار رائے د ازادي او امن لپاره مبارزه کوونکې منظور پښتون نیول شوی هغه د بی د کوم شرط پسندستی ډول خوشی کړی شي د بشری حقوقو نړیوال تنظیم نه علاوه په پاکستان کې هم سیاستوالو او د مدني ټولنو غړو د پښتون نیول غندلی او د خوشی کولو غوښتنې کړې دي د امریکا چارواکو پخلی کړی چې د دوی یو پوځي جاز په افغانستان کې د طالبانو کنټرول لاندې سیمه کې غورځېدلې د دې جاز کار په میدان جنگ کې خپلو ځواکونو سره استخباراتي معلومات شریکول او رابطې ساتل دي د امریکا هوایي ځواک ستر مشر جنرال ډیو ګولفن ویلي چې دا یو E-11A ډوله هوایي جاز وو چې پکې میدان جنگ باندې پوسټ معلومات رسول کېده په واشنگټن کې یوې دستوري ته وینا کې نوموړي دا خبرې کړي خو وایي چې د دې نه زیات نور معلومات ته پیښې په اړه شریکول نه غواړي په افغانستان کې د امریکایي پوځ وایان په ټویټر باندې ویلي دي چې داسې کوم نخې نه دي ترلاسه شوي چې وخه اجازه د دشمن لخوا ویشتل شوی دی د امریکا دفاع وزیر مارک اس پر هم ویلي دي چې د هم په پیښه باندې نظر دی او د پرمختیا او څارنه کوي نوموړي په دفاع وزارت پینټاګان کې د خبریالانو سره خبرو کې دا خبره کړې ده د پیښه د افغانستان په غزنی ولایت دیها کولسوالۍ کې مخې ته راغلي چرته چې افغان طالبان په سیمه باندې کنټرول لري د طالبانو وایان زبی الله مجاهد په ټویټر ویلي چې د دښمن د استخباراتو یو جاس په سادو خیلو کلی کې په دها کولسوالۍ کې د غرمې په وخت غورځېدلی چې پکې د سی آی ای یو ستر افسر په ګډون د عملی غړي هم وجل شوي. د ویلي چې مړي او ملبه د جاز غورځېدو په ځای کې پرته ده. افغان طالبان اکثره د مړو شمیره زیاته ښایي، خو هاغلی مجاهد د مړو تنانو په اړه کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. په ولایت کې د سور صلیب ادارې چارواکي وایي چې ګمان کوي په پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي، خو دوی دا نه دي ویلي چې د پیښې ځای ته د دوی کوم څوک رسېدلي او که نه. د چین وزیر اعظم لی کی چانګ 13 ورځ د ووهان سفر کړی دی او د صحت د چارواکو سره یې لیده کاته کړي او د کرونا وایرس څخه د ناجوړه تنانو حال احوال یې معلوم کړی. د دغې بیماری له کبله د مړو شمیره د اتیا او نوړېدلې. د ووهان ښار د کرونا وایرس مرکز بلل کیږي، چرته چې د سیمې خلکو ته د ملک نورو برخو ته په تګ راتګ بندیز لګول شوی چې دغه وایرس نورو سیمو ته خور نه شي. حکومت د لمریز کال د لمانځلو لپاره رخصتۍ یا چټیانې نورې تر 3 ورځو پورې غځولې دي. د چین د صحت چارواکي وایي چې دې وخت ګرد ملک کې د کرونا وایرس له کبله 2200 خلک ناروغان شوي دي. د دې ناروغۍ کیسونه په آسټرېلیا، کینیډا، فرانس، هانګ کانګ، جاپان، مکاو، ملیزیا، نیپال، پرتګال، سنگاپور، سویلی کوریا، تایوان، تایلند، امریکا او ویتنام کې هم راپور شوي دي. د صحت نړیواله اداره وایي چې د دې ناروغانو اکثره هغه خلک دي چې په نږدېیو کې د ووهان سیمې سفر کړی. د چین نه بهر په ناروغانو کې تر دې وخته د کوم مرګ خبر مخې ته نه دی راغلی. امریکا د افریقا څخه د خپل پوځ د راکمولو فیصلې د واپس اخستو نه انکار کړی، باوجود د دې خبرداري چې کچرې دوی خپل پوځ راکمایي نو د دغې سره به په سیمه کې د ترخهګرۍ ضد جګړې ته سخت زیان ورسي. د فرانس دفاع وزیر په پینټاګان کې د امریکا دفاعي چارواکو سره د لیدو کتو په وخت یو وار بیا خواست کړی چې په افریقا کې د امریکا د ترخهګرۍ پر ضد جګړه کې خپلې مرستې جاري وساتي. د خبرو اترو وروسته د امریکا د دفاع وزیر مارک ایسپر ویلي واشنگټن په نورو مهمو ځایونو ته خپل پام اړول غواړي. د زیاته کړه موږ د لویو طاقتونو سره مقابله باندې توجه ورکول غواړو چې پکې لومړی چین او دویم روس دی. دی وایي چې زموږ هدف نورو ځایونو کې خپل عسکر پر ځای کول دي، د کومې چې لا ختمي فیصله نه ده شوې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمنونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبرونه تنه په نګل واشنگټن ډی سی نه واګی د نن سره خبرې خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتون د گرفتاری خلاف نن په پاکستان او په نړیواله کچه د احتجاجونو اعلان کړي او په منظور پښتون لګول شوی الزامات یې بی بنیاد بلل دي. په دې حق له وایس اف امریکا راپور زموږ همکار نصر الله تاسو وړاندې کړي.
د پېښور یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون د جنوري پر 20مه د پلټونو په موخه د 14 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره او د نور نیولي ملګري خوشی کړل. د پېښور پولیسو دوی د جنوري پر 20مه پېشملي محل نیولي ول. د پېښور تکال پولیسو وی ویډیو سره په خبرو کې ویل چې په منظور احمد پښتون د ډیر اسماعیل خان په سیټ تانه کې د رواني میاشتې په 13مه نیټه مقدمه درج شو. فایار کې ویل شوی چې منظور احمد پښتون د وزیرستان نایټ په نوم یوې دستوري ته په وینا کې د پاکستان د ریاست پر ضد خبرې کړې دي. په اف آی آر کې لیکل شوی منظور پښتون په وینا کې ویلي چې هغه د 1903 آئین نه مني، ځکه چې دا آئین مکمل غلط او د بشري حقونو پر ضد دی. په مقدمه کې دا هم ویل شوی چې هغه د پاکستان د ریاست پر ضد د سپکاوي او ګواښونو د کرکې او د خلکو راپارولو هڅه یې کړې ده. د منظور احمد پښتون د نیولو خبر د نړۍ ټولو لویو خبري ادارو خپور کړي. د منظور پښتون د نیولو خبر وروسته د افغانستان صدر محمد اشرف غنی پر ټویټر لیکلی چې د منظور پښتون گرفتاری خپه کړی دی او د سمدستي خوشی کېدو هیله لري. افغان صدر ویل د منظور پښتون په گرفتاری د امنیسټي انټرنیشنل تشویش شریکوي او په کار ده چې منظور پښتون او د هغه ملګري خوشی کړی شي. د پر امن تحریکونو سره اختلاف باید چې د مکالمې او تړون د لارې حل کړی شي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي د خپلو حقونو اظهار رائے د ازادۍ او د امن لپاره مبارزه کوونکې منظور احمد پښتون نیول شوی هغه د بې د کومه شرطه په سمدستي ډول خوشی کړی شي. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان هم د منظور پښتون د گرفتاری غندنه وکړه. هغه ویل اختلاف باید چې د مذاکراتو د لارې حل کړی شي. په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په خپل ټویټر اکاونټ خپل عکس اخوا کړی او هلته یې د منظور پښتون تصویر لګولی دی. د دې ترڅنګ یې لیکلی دي چې پاکستان کې باچا خان هم د انګریز د قید نه زیاته موده په زندان کې ساتلی شوی و، خو بندي خانو د باچا خان او د ده ملګرو سوچ بدل نه کړی شو. د ریاست مفکوره کمزوری ده او د جبر د لارې به کامیابي ترلاسه نه کړی شي. د پاکستان په سارو پوه څېړونکی او لیکوال ډاکټر تقی هم د خپل ټویټر اکاونټ په پروفایل کې د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور احمد پښتون عکس لګولی دی. ډاکټر تقی په ټویټر لیکلی دی چې په سختو ټکو کې د منظور پښتون د نیولو غندنه کوي، خلک راټولول او منظم کول او احتجاج کول د هر وګړي بنیادي حق دی او څوک هم د دې ازادۍ نشي راګرځولی کېدی. په سیاسي مشرانو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا او سینیټر فرت الله بابر، افراد سیاب خټک، د پی ټی ایم پلویانو، د سیاسي ګوندونو ملت پاله او د مدني ټولنو فعالانو هم د سماجي ویبپاڼو، ټویټر او فیسبوک په اکاونټونو د پښتون د نیولو غندنه کړې او په دې اړه یې ویډیو پیغامونه خپاره کړي دي. بل طرف ته پاکستان د منظور پښتون په گرفتاری د افغان صدر اشرف غنی ټویټ رد کړی. د افغانستان صدر اشرف غنی د ټویټر د لارې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون د گرفتاری غندنه کړې وه، خو پاکستان ویلي د افغان صدر دغه ټویټ د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده، باید چې نوې شوي. د پاکستان خارجه وزارت د ګل دوشنبه په ورځ د افغان صدر د ټویټ په اړه یو بیان کې وویل، موږ د صدر اشرف غنی وروستي ټویټ ډېر په تشویش په پام کې ونیول چې واضح توګه د پاکستان په داخلي چارو کې مداخلت دی چې ضرورت یې نه و. بیان کې ویل شوي چې پاکستان کې د افغانستان سره د ملګرتیا داسې تعلقات غواړي چې د دواړو ملکونو پکې د یو بل په کورنیو چارو کې مداخلت ونه کړي. موږ ګڼو چې داسې بیانونه د دواړو ملکونو ترمنځ ښه تعلقاتو ته وده ورکولو کې مرسته نه کوي. د ګولې دوشنبه په ماښام په واشنگټن کې د پاکستان سفارتخانې مخې ته د پی ټی ایم غړو او بشري حقونو فعالینو د منظور پښتون د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. بل طرف ته په هیواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون د نیو پر ضد په کویټه، چمن او د بلوچستان په ځینو نورو پښتنو میشته سیمو کې د احتجاجونه شوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د منظور پښتون په گرفتارۍ سخت اندېښنه ښودلې. سیاستوال او د بشري حقونو مبارز افراد سیاب خټک د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون پر نیونه وویل چې پاکستان په کشمیر کې د کشمیریانو د حقونو او زورول کېدو خبر کوي، خو کله چې پښتانه د خپلو حقونو د پاره غږ پورته کوي نو زورول کېږي. افراد سیاب خټک په خپلو څرګندونو کې پاکستان ریاست ته په خبرداری سره ویل چې خپل ظلمونه دې حد ته مه رسوئ چې هغه د ټول وژنې یا نسل وژنې بڼه ونیسي. بل طرف ته پښتون ژغورنې غورځنګ د نهې یا سشنبه په ورځ د خپل مشر منظور احمد پښتون د نیونې خلاف په ټول پاکستان او نړۍ کې د لاریونونو او احتجاجونو اعلان کړی دی. دا خبره د دغه غورځنګ یو مخکښ او قامي اسمبلی غړي موسین داوړ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. نوموړي ویل چې مشر منظور پښتون یې په ناروا مقدمه کې نیول شوی دی. علي وزیر په خپلو څرګندونو کې د پاکستان پر ټولو جمهوري خلکو غږ وکړ چې د دوی غږ بدرګه کړی او په سبانۍ احتجاج کې ورسره برخه واخلي. دالی وزیر وینا وا چې د مظلومو قانونو د حقونو لپاره به خپل مزاحمت جاری ساتي. د پیپلز ګوند په غوانی سینیټر فرهد الله بابر په خپلو خبرو کې ویل چې ګوند یې د منظور پښتون د نیولو په کلکو ټکو غندنه کړي او د ریاست یې هغه د پریښودو غوښتنه وکړه. نوموړي ویل چې یو خوا د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک له پی ټی ایم سره د مذاکراتو خبره کوي او بل خوا ریاست د غورځنګ مشر نیسي. د د په وینا د پی ټی ایم تحریک د پښتنو د سیمې یو رښتونی غږ دی. دغه خلک آئین منی، قانون منی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر محمد عثمان خان کاکړ د منظور پښتون نیونه په سختو ټکو وغندله او زیاته یې کړه چې دا غورځنګ له لومړۍ ورځې راهیسې په سوله ییزه توګه خپله مبارزه کوي. د نوموړي په وینا د پښتون ډېرې ساده غوښتنې دي چې په لومړۍ سر کې هغه د ترهاګرۍ خلاف دی، د پښتنو د نسل کشۍ خلاف دی، د ورکو کسانو خلاف غږ دی، په دې کې پر یو خاوره د یو ملت پر وسایلو د قام حق تسلیمول مطالبه ده او د دې مطالبو حمایت په ملیونونو پښتنو کړی دی. د پاکستان ټولو اپوزیشن ګوندونو د پاکستان اوسنی وزیر اعظم او د فوز مشر د منظور پښتون د مطالبو ملاتړ کړی دی. د کاکړ په وینا بیا هغه کومه خبره ده چې پرله پسې د پی ټی ایم خلاف عملیات روان دي. نوموړي د منظور پښتون لپاره د موسین داوړ کړی اعلان ملاتړ وکړو چې ګوند به یې په ټول ملک په گرد نړۍ کې د احتجاج لپاره راوځي. یاره دیوی چې منظور پښتون د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر په توګه د پاکستان د لاهور او کراچۍ په ګډون د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمیر ښارونو کې د ولسی غونډو ته ویناوې کړي چې پکې یې په ترهاګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان فوج پر تګلارې نیوکې کړي دي. غورځنګ ادعا کوي چې پر ترهاګرۍ ضد جګړه کې د پښتنو ځاني او مالی تاوانونه شوي، زرګونه پښتانه ورکتي، په قبایلو ضلعو کې ماینونه، ځمکې لاندې بمونه ایښودل شوي او په چک پوسټو له خلکو سره د امنیتی ادارو عمل سم نه دی. خو فوج وایي ځینې ورک کسان خلاص شوي، د ماینونو پاکولو کار روان دی، سو پوستې کمی کړي دي او پر پاتې هغو خلک نه زوروي. پښتون ژغورنې غورځنګ دریز لري چې ټولې غوښتنې د پاکستان د عین په چوکاټ کې دي او پر تشدد باور نه لري، بلکې له سوله ییزې لارې خپلې غوښتنې منل غواړي.
اردن کو دلی وړه خبرونه نه خپل غل واشنگټن ډی سی نه اوري ساسې فام را ګرځو د بل راپور په لوتا د امریکا چارواکو په خلې کړه چې د دوی یو پوځي جاز په افغانستان کې د طالبانو کنټرول لاندې سیمه کې غورځیدلې. د دې جاز کار په میدان جنگ کې خپل ځواکونو سره استخباراتي معلومات شریکول او رابطې ساتل وو. په دې حق باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار وکیل خان د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د امریکې د پوسټ چارواکو هم تیر ورځ پخلی کړی چې یو پوځي جهاز یې چې په افغانستان کې د عسکرو سره د رابطو او استخباراتو شریکولو کې مرسته کوله، د طالبانو د ولکې لاندې سیمه کې راپریوتلو سره تباه شوی. د امریکې د هوایي ځواک یا ایر فورس مشر جنرال دیو ګولفین په واشنگټن کې د یوې دستوري په محل ویلي چې دغه جهاز E-11A د جنگ د میدان یا ځای څخه د رابطو کار کولو. نوموړي زیاته کړې چې دوی د دغه جهاز د غورځېدلو سره تړلې معلومات نشي ورکولی. په افغانستان کې د امریکایي پوز یو ویان د دې رستو په یو ټویټ کې ویلی و چې داسې کمی نخي نشانی نشته دی چې ګنې دغه جهاز دښمن راغورځولی وي. د امریکې د دفاع سیکرټري مارک اسپر ویلی چې دوی په دې لړکی په حالاتو نظر ساتلی. هم تیر ورځ په پینټاګان کې د فرانس د دفاع وزیر فلورنس پارلی سره یو ګډ خبری کانفرنس په مهال هغلی اسپر خبریالانو ته وویل چې نوموړی د دغه حالاتو څخه خبر دی. د دې پیښې په اړه لومړی معلومات د افغانستان څخه د سوشل میډیا د لارې راغلی وو، کوم چې د غزنی ولایت څخه ځایی خلکو ورکول. د دغه سو ساتروستو طالبانو په یو بیان کې وویل چې د ځایی وخت مطابق دغه جهاز د غرمې مهال راغورځېدلې او دا چې سو پکې نه دی بچ شوی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټ کې ویلی وو چې د غزنی په سادوخیلو ولسوالۍ کې د دښمن د استخباراتو دغه جهاز راغورځېدلې چې پکې د سیایي اعلی چارواکو یا غړو په شمول ټول ناس کسان وجلی شوی او دا چې مړی او د جهاز ملبا د جهاز د غورځېدو زه سره پرته ده. د طالبانو په اړه ویل کیږي چې دوی اکثره په دغه رقم پیښو کې د مرګ جوب لوشمیره کې د مبالغې څخه کار اخلي او دا چې د تیر ورځې پیښې په اړه ذبیح الله مجاهد د خپلو داوو کم ثبوتونه هم نه دی وړاندې کړي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د ریډ کراس یا ریډ کریسنت یعنی سور صلیب او سرې میاشتې سوسایټۍ لپاره مشر سید عبدل وجید وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې په یاد پیښه کې 15 کسان وجلی شوي. د ریډ کراس دغه چارواکي د جهاز د غورځېدلو په اړه نور څه معلومات نه دي ورکړي او نه دا ویلي چې د دوی ډله د پیښې ځای ته مرستو لپاره رسیدلې. د غزنی ولایت ځایي چارواکو وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې نور ځواکونه د جهاز د غورځېدلو ځای ته رسیدلي. د یاد ولایت د صوبایي شورا یو غړي عبدالجامی جامی ویناوا چې د جهاز د غورځېدلو یو سات وروسته د خارجي ځواکونو یو هیلیکاپټر د غزه کې کوش شوی او د جهاز د ملبي د معاینه کول وروسته بیرته تللی. د نوموړي ویناوا چې تقریبا 4 ساعته وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه هم د غزه ته رسیدلي او یاد سیمه په خپل کنټرول کې اغسته.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د چین وزیر اعظم لی کی اچیان تیر ورځ د ووهان ښار سفر کړی او د صحت د چارواکو سره یې لیده کاته کړي او د کرونا وایرس څخه د ناجوړه تنانو حال احوال یې معلوم کړی. د دغې بیمارۍ له کبله د مړو شمیر د اتیا او څخه اوړېدلی او په دغې رنځ د اختو شمیر 2200 ته رسېدلی. نور تفصیل په دغې تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
په چین کې د کرونا وایرس د وجې د مړ شوو تنانو شمیر یو اتیا ته رسیدلی او نږدې 2500 تنانو کې د دې ناروغۍ وایرس موجود دی. د مطبوعاتو تر مخه د دې وایرس په ناروغیانو کې 10% زیاتوالی راغلی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ چین ته له دې وبایي مرض سره د مخ نیولو لپاره د مرستو وړاندیز کړی. تېره ورځ صدر ټرمپ په ټویټر پاڼه لیکلی وو چې موږ د چین سره د دې وبایي وایرس په اړه خبرې کوو او د چین صدر زی جی پینګ ته د مرستو وړاندیز کړی دی کوم چې ډیره مهمه ده. او نورې لیکلي چې زموږ پوهان ډیر تکړه دي. د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ تیره ورځ د ووهان ښار ته ورغلی او د صحت د چارواکو سره یې لیدلی. د دې وایرس څخه زیاتره په ووهان ښار کې متاثره شوي. د دې ښار تر څنګ یو شمیر نور ښارونو کې د خلکو سره نه کیږي او ورباندې پابندۍ لګول شوي دي چې نورو ځایونو ته وایرس خور نسی. د چین سر بیجینګ هم د کرونا وایرس څخه د یو تن د مړ کېدو پخلی کړی. د چین د وایرس وبا خپرېدو خطر پاکستان، افغانستان په شمول یو شمیر هیوادونو کې زیات شوی. منګولیا د چین سره خپل پوله تړلې او هانګ کانګ او ملیشیا د ووهان څخه راتلونکو تنانو باندې د بندیز اعلان کړی. افغانستان او پاکستان کې هم د دې وایرس د خورېدو د مخه نیولو لپاره یو شمیر ګامونه اخیستل شوي دي. پاکستان او افغانستان د چین سره سوداګري هم کوي او د دواړو هیوادونو څخه زیاتره زده کوونکي هم په چین کې موجود دي. د افغانستان د صحت وزیر غوښتنه کړې ده چې د چین څخه افغانستان ته راتلونکي تنانو باندې پابندي ولګول سي. د چین او افغانستان ترمنځ ګڼ شمېر افغانان او چینایي وګړي د سوداګرۍ په خاطر تګ راتګ کوي او یو شمېر زده کوونکي هم په چین کې موجود دي. د دوشنبه په ورځ د عامې روغتیا وزارت لخوا په خبر سوي اعلامیه کې لیکل شوي چې د وضعیت تر ښه کېدو پورې د سوداګریز شرکتونو استازي او یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې دغه هیواد ته تللي هغوی ته افغانستان ته په راتګ اجازه ورنکړی سي. افغانستان د روغتیا وزیر د چین له سفیر سره په ټلیفون خبرو کې د دغه هیواد په ووهان کې او نورو ښارونو کې میشت افغانانو په اړه د اندېښنو په څرګندولو سره هم غوښتنه کړې چې د هغوی د روغتیا ته لازمه توجه ورکړی سي. د امیر روغتیا وزارت پخلی کړی دی چې تر دا وخته په افغانستان کې د کرونا وایرس یو هم علامت نه دی ښکاره شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلی وو چې له یاد وایرس څخه د مخنیوي په هدف په چین کې میشت افغانانو د ژغورلو هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت په چین کې افغان سفیر ته سپارښتنه کړې وه چې په ووهان ښار څخه 2 افغان زده کوونکي د وستلو په اړه هم ګامونه پورته کړي. پاکستان سفارتخانې ویلي چې دغه هیواد کې 8000 پورې پاکستاني زده کوونکي، 8000 اوسېدونکي، کاروباریان او 1500 پورې پاکستاني تاجران چین ته سفر کوي. په خبر کې د سفارتخانې له امله ویل شوي چې په ووهان کې نږدې 1500 پاکستاني زده کوونکي دي. ویل شوي د هغه شمېره ده چې سفارتخانې سره رجسټر دي. په دوی کې ډېر داسې زده کوونکي او تاجران هم شته چې هغوی په خپله چین ته ځي او رجسټریشن یې نه دی کړی. په چین کې د کمري کال لپاره حکومت رخصتي 3 نورې زیاته کړې ده چې خلک له دې وایرس څخه وژغورلی سي. په نړیواله کچه استرالیا، کاناډا، فرانس، هانګ کانګ، ملیشیا، نیپال، پرتګال، سنگاپور، شمالي کوریا، تایوان، تایلند، امریکا او ویتنام کې هم د دې وایرس موجودګي خبرونه راغلي. د صحت نړیواله اداره وایي په دې کې زیاتره کسانو وړاندې د ووهان ښار سفر کړی وو. خو د چین څخه علاوه د نړۍ نورو هیوادونو کې د دې وایرس څخه د مړ شوو تنانو په اړه راپورونه نه دي راغلي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
په هندوستان کې د نریندرا مودی په مشرۍ کې د بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت د تیرې سمودی نه داسې اقدامات شروع کړي دي چې د هغو له کبله په ګرد هندوستان کې د مختلفو طبقو او عقیدو خلک د حکومت خلاف راپورته شوي دي. هندوستان په 13 اگست کې د خپلې ولقې لاندې د کشمیر آئینی حیثیت ختم کو او اوس تازه اقدام د هندوستان د شهریت په نوم کړی دی. د کم تر مخه چې هندوستان کې د آبادو مسلمانانو نه بغیر د نورو مذهبونو خلکو ته د هندوستان د خپل شهریت د تازه کولو اجازت ورکړی شوی دی. د برتانیې مشهور میگزین دی اکانومیست کې په دې موضوع چاپ شوی یو تفصیلی ادارتی مضمون کې د هندوستان د حکومت په دې تازه اقدام تفصیلی بحث شوی دی. د مضمون سرخط ته نریندرا مودی د دنیا د ټولو نه لویه جمهوریه یعنی هندوستان کې د نسلی بیلتون اور لګولې دی. د هندوستان د شلو کروڑو نه زیاتو مسلمانانو سره ویره پیدا شوې ده چې نریندرا مودی هندوستان نه هندو مملکت جوړول غواړي. دی اکانومیست د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د هندوستان حکومت تیره میاشت د هندوستان د شهریت په قانون کې داسې بدلون راوستی دی چې اوس هندوستان کې د مسلمانانو نه بغیر نور خلک د هندوستان شهریت په اسانه سره حاصلولی شي. دی بدلون سره سم بھارتیا جنتا پارٹی د هندوستان د یو ارب دیرش کروڑه د کلهمی آبادی د اندراج د عمل شروع کولو نیت کړی دی. حکومت د خپل دی اقدام په حق کې دا دلیل ورکوي چې دوی هندوستان ته غیر قانون راغلي خلک په ګوته کول غواړي. دی اکانومیست لیکي چې د اندراج خبره اسې خو څه دومره خطرناکه نه ښکاري، خو د هندوستان شلو کروڑو مسلمانانو سره د هندوستان د خپل شهریت ثابتولو څه قسمه دستاویزات نشته. په دې سبب دا ویره ده چې دغه شل کروڑ مسلمانان به بې وطنه خلک اعلان کړی شي. اکانومیست لیکي چې د بھارتیا جنتا پارٹی دی منصوبې ته د حالاتو د غلطي اندازې لګولو غلطي ویلې کېدی شي. د هندوستان د حکومت د دې منصوبې اعلان سره په ګرد هندوستان کې خورې ورې مظاهرې شروع شوې دي. طالب علمانو، آزاد خیالو ډلو، انچې سرکار پلو میډیا هم په نریندرا مودی ټکونه شروع کړي دي چې د صبر زغم لپاره مشهور ګڼ مذهب هندوستان نه هندو مملکت جوړول غواړي. په حقیقت کې د نریندرا مودی د حکومت دا منصوبه د هندوستان د مختلفو مذهبونو او د نسلونو ترمنځ د نسلي کرکې د اور ګولو په لوري یو لوی قدم دی. بھارتیا جنتا پارٹی اول خو د بابری جماعت دورانولو د پاره په تحریک چلولو ځان لقامی حیثیت پیدا کو. د بابری جماعت د سرتی د اندوانو د لاسه پړنګې دو ګرد هندوستان کې خونړی فسادونه وشول. دغه شان په کال 2002 کې ګجرات صوبه کې د مسلمانانو په لویه پیمانه قتل عام وشو. دغه وخت نریندرا مودی د خپل ګجرات صوبې وزیر اعلی و. د مسلمانانو په قتل عام نریندرا مودی د قام پرستا او سرتی د اندوانو هیرو شو. د نریندرا مودی د وزیر اعظم په حیثیت دا موجوده اقدامات هم د لوی خون خرابې باعث جوړېدای شي. بلخوا د نریندرا مودی په دې ناوړو اقداماتو دی او د ملګري د هندوستان دننه د نورو مسلو نه د خلکو د پام بل طرف ته په ګرځولو تر سرحده پورې کامیابه شوي دي. ښکاري داسې چې نریندرا مودی یو لوی شمېر خلک د خپل دې سوچ ملګري کړي دي چې د هند مسلمانان د اندوانو دپاره ډېر خطرناک او ضرریان دي او دوی د کلهم هندوستان په پاکستان باندې د خرڅولو منصوبې لري. په دې موضوع د نریندرا مودی مسلسل دا قسمه بیانونه د ده د وزیر اعظمۍ په کورسۍ د ناس پاتې کېدو دپاره کافي دي او دی په دې کې فی الحال کامیاب دی. دی اکانومیست خپل مضمون کې لیکي چې بھارتیا جنتا پارٹی نن سبا د یوې نوې لانجې راپورته کولو په چکر کې ده. د هندوستان سپریم کورټ تیرو ورځو کې د بابری جماعت د مقدمې په فیصله کې حکم کړی دی چې د بابری جماعت ځمکه دې سرکاري کړی شي او هندوانو له دې د مندر دپاره او مسلمانانو له دې د جماعت دپاره بېله بېله ځمکه ورکړی شي. بھارتیا جنتا پارٹی د سپریم کورٹ دا فیصله اندوانو ته د دې د خپل جایز حق نه د محرومېدو په حیثیت کې د پیش کولو تیاری شروع کړی دي. په داسې حالاتو کې بھارتیا جنتا پارٹی د هندوستان د شهریت لانجمنه مسله راپورته کړې ده. همدغه وجه ده چې خلکو اوس د هندوستان د صحیح او پیدایشي شهریت د ثابتولو دپاره د حکومت لخوا د اندراج یا د رجسټریشن د اقدام مرسته شروع کړې ده. دکه چې په قول د بھارتیا جنتا پارٹی د حکومت د اندراج عمل به هندوستان ته راننوتی خارجیان په ګوته کې چې مطلب یې نه صرف د هندوستان مسلمانان دي. دی اکانومیست د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د ښاغلي نریندرا مودی به دا خیال وي چې دی به فرقیز تاوتریخوالی په قابو کې وساتي او د خپل سیاسي مستقبل د تقاضو مطابق به دی په حالاتو کې لاند باند هم کولی شي. خو په دې کار کې که نریندرا مودی صرف د نورو سختدري د مذهبي خلکو مذهبي جذباتو سره لوبې شروع کړي نو بیا په اندوانو کې موجود سختدري د مذهبي او قام پرست اندوان به هم څوک رئیسار نه کړی شي او د دې مظاهره یو ځل په ګجرات کې د مسلمانانو د قتل عام په شکل کې شوې ده.
پدرم اردو کو د وایس اف امریکا ډیوارډو سره نه پرونه پدې ځای کې پاتره سیسه سنخلي اجازه خو راز ولري د الله فمان.